لاس په جشوی د ازادي راډیو د سات په خبرونه کې زحمت شي پر ساسو کوربایم. السلام علیکم. وړاندې د افغانستان او د امریکا د رئیس جمهورانو د ټلیفون مکالمې جزئیات تر سره شریکو. نور مطالب هم لرو خو تر هر څه مخکې خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له هندي چارواکو سره د افغانستان په اړه خبرې کوي. دفاع وزارت د لسکونو طالبانو د وژلو او د سلګونو نورو د ټپي کېدو ادعا کوي. د اذربایجان او ارمنستان د ځواکونو ترمنځ خونړۍ نښتې شوې. د خبرونو تفصیل. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر غواړي چې د افغانستان لپاره د هند ملاتړ جذب کړي. انټونی بلینکن سبا هند ته روان دی. دی به د چهارشنبې په ورځ له صدر اعظم نریندر مودي او د هند له بهرنیو چارو وزیر اس شی شانکر سره وګوري. د جنوبي اسیا لپاره جپوړی امریکایي ډیپلومات ډن تامسن وایي په داسې حال کې چې امریکایي ځواکونه له افغانستانه د وتلو په حال کې دي، بلینکن به هڅه وکړي چې د افغانستان د ثبات لپاره د هند حمایت ترلاسه کړي. ښاغلی تامسن د یو ټلیفوني کانفرنس له لارې خبریالانو ته وویل چې د واشنگتن تمه دا ده چې د سیمې ټول هیوادونه په باثباته او مسؤون افغانستان کې ګډې ګټې ولري. د امریکا متحده ایالاتونه او هند له نویمې میلادي لسیزې راهیسې نږدې روابط لري. د نړۍ دا دوه ستر ډیموکرات ځواکونه د چین په برخه کې ګډې اندېښنې لري. همداراز د اسلامي افراطي ډلو او یو شمېر نورو ګواښونو د مخنیوي په برخه کې مشترک نظر لري. دفاع وزارت د افغانستان په لسو ولایتونو کې د افغان دفاعي امنیتي ځواکونو د پوځي عملیاتو د پیل خبر ورکوي. د دفاع وزارت د ویان فواد امان په وینا په دې عملیاتو کې چې پرون د جمعې په ورځ وشول 125 وسلوال وژل شوي او له 500 زیات نور ټپیان دي. بخښنه غواړم مخکې ما په سلګونو یاد کړل. ښاغلی امان د دې عملیاتو پر مهال د هرات ولایت د کرخ ولسوالۍ د بیرته نیولو خبر هم ورکړ.
در جیلانی عملیات ولسوالی کرخ ولایت
په دې عملیاتو کې د هرات ولایت کرخ ولسوالی د طالبانو له ادارې څخه آزاد شو او اوس د ولسوالی په بشپړ ډول د افغان ځواکونو په ولکه کې ده.
په عین حال کې د هرات ولایت د کرخ ولسوالی لنیول وروسته په یو پیغام کې طالبانو ته خبرداري ورکړ چې دولتي ځواکونه به د هرات په نورو نیول شوو سیمو کې هم په طالبانو پسې ورشي. په پام کې ده چې د افغانستان د لوړو تحصیلاتو وزارت نن د هیواد په پوهنتونونو او د لوړو زده کړو په نورو مؤسسو کې د حضوري زده کړو د پیل په اړه پریکړې وکړي. د لوړو زده کړو د وزارت ویاند حمید عبیدی ازادي راډیو ته وویل
تصامیم نهایی در این مورد فردا د شورای
په دې برخه کې د ورستۍ پریکړې په اړه به د وزارت د مشرتابه په غونډه کې بحث وشي او نتیجه به وروسته له رسنیو سره شریک شي.
په همدې حال کې د افغانستان د پوهنې وزارت اعلان کړی چې هغه ښوونځي چې د کورونا د درېمې څپې له کبله رخصت شوي وو له نږدې یوې نیمې میاشتې وروسته بیا په تدریجي ډول پرانستل شي. بل لور ته د عامې روغتیا وزارت خبرداری ورکوي چې افغانستان د کووید 19 د مثبتو مواردو له زیاتوالي سره لاسو ګرېوان دی او وایي چې د اختر په دریو ورځو کې د دې ناروغۍ له کبله د ناروغانو شمېر 3% زیات شوی دی. دوه اونۍ مخکې په افغانستان کې د کورونا په مثبتو مواردو کې په سلو کې 15 کمښت راغلی و. د روغتیا وزارت مرستیال ویان میرویس علیزی پرون شپه ازادي راډیو ته وویل چې د اختر په ورځو کې خلکو لکه څرنګه چې لازمه وه همکاري ونه کړه نو ځکه د کورونا د ناروغانو شمیر لوړ شو.
منګه د دې شهیدانو چې ودوادو په اختر کې یو بل کره تګ را تګ درلود د امریکا روغتیا وزارت روغتیایي لارښوونې نه عملي کولې، ماسک نه څخه استفاده نه کوله، نو امکان دې شته چې وروسته د اختر څخه د کورونا د مثبتو پیښو کې یو ځل بیا هم زیاتوالی رامنځته شي.
دا خوشمیرول مخې چې د عامې روغتیا وزارت تر اختر یو ورځ مخته خبره کړل په افغانستان کې په کووید 19 ناروغي د اخته کسانو ټول شمیر 1,200,444 ته رسیږي او د دې ناروغۍ له کبله د مړینو شمېره 6,216 ته رسېدلې ده. سپینه مڼۍ وایي چې د تېرې یوې اونۍ په ترڅ کې د کورونا 22 میلیونه ډوزه واکسین نورو هیوادونو ته استولې دي. د سپین مړۍ ویاندې جین ساکي پرون وویل د 22 میلیونه ډوزه واکسین د نړۍ درویشت هیوادو ته صادر شوي دي او ټاکل شوي ده چې په راتلونکو دوو ورځو کې متحده ایالتونه د کووید 19 ضد نور واکسینونه هم بهر ته واستوي چې له دې سره به د جین ساکي په وینا نورو هیوادو ته د کورونا ضد ټول استول شوي واکسین 80 میلیونه ډوزو ته ورسیږي. اخلي ساکي وویل د نړۍ په هیڅ هیواد د کورونا ضد دومره شمیر واکسین مرسته نه ده کړی. د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ پرون د ناګورنو قرباغ د لنجمن سیمې پر سر د جګړې په دوام یو ځل بیا په سرحد کې د خونړۍ نښتې راپور ورکړل شو. د آذربایجان دفاع وزارت په بیان کې ویلي دي چې لومړی ارمني ځواکونو د دواړو هیوادو ترمنځ د رسمي سرحد په کیل باجار سیمه کې ډزې پیل کړې چې په نتیجه کې یو وزیري سرتیری وژل شوی دی. د ارمنستان پوځ په ځواب کې آذربایجاني ځواکونه ګرم بللي او ویلي دي چې د آذري ځواکونو په ډزو یې درې سرتیري ټپیان شوي دي. دا نښته یوه ورځ وروسته له هغه کیږي چې د آذربایجان یوې محکمې دیارلس ارمني پوځیان په غیر قانوني توګه له سرحد څخه د اوشتو او د وسلو د لرلو په تور په شپږ کاله بند محکوم کړل. ارمنستان تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې، خو له دې مخکې دا ډول محاکمې غندلې دي او ویلي دي چې محکوم شوي د جګړې بندیان دي. په سایبریا کې د سختو ورښتونو او سیلابونو له کبله هغه پل ویجاړ شوی دی چې د روسیې د اورګاډي تر ټولو اوږده پټلۍ پرې تېرېږي. دا پټلۍ پلازمېنې ماسکو له ولادیواستوک ښار سره وصلوي. د روسیې د بیړنیو حالاتو وزارت ویلي دي چې د دې پله د نړېدو له کبله د انساني تلفاتو راپور تر اوسه نه دی ورکړل شوی. د دې پله له نړېدو وروسته د اورګاډو تګ راتګ د څو ساعتونو لپاره وځنډېد. د سایبریا د هغو سیمو اوسېدونکو چې د سیندونو د اوبو کچه پکې لوړه شوې، ازادي راډیو ته ویلي چې د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبور شوي دي. ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي راډیو د دې سات د خپرونې لویه برخه د سندرو میلمانه پروګرام ته ځانګړې شوې ده، خو مخکې تر دې چې دې پروګرام ته مخه کړو د ورځې تاوده مسایل راخلو. د امریکا ولسمشر یو ځل بیا ډاډ ورکړی چې متحد ایالاتونه د افغان ولسمشر او حکومت ملاتړ کوي. دا څرګندونې داسې مهال کیږي چې د طالبانو یو ویاند ولسمشر غني د سولې د موافقې په وړاندې یو خنډ بللی و. لبلی خو د افغانستان د ملي امنیت سلاکار خبرداری ورکوي چې زرګونه نور وسلوال د طالبانو په لیکو کې د جګړو لپاره افغانستان ته روان دي. په همدې حال کې د ملګرو ملتو د عمومي اسمبلی مشر له نړیوالو غوښتي چې د افغانستان د جګړې د حل په چاره کې مرسته وکړي. تفصیل په دې راپور کې.
وروسته له دې چې طالبانو د ولسمشر اشرف غنی او د افغان حکومت د لرې کېدو غوښتنه وکړه، د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن له افغان ولسمشر سره ټلیفوني خبرې وکړې او هغه ته د خپل ملاتړ ډاډ ورکړ. د طالبانو یو ویاند او د مرکچی پلاوی غړي سهیل شاهین پرون له اسوشیټیډ پرس خبري اژانس سره په مرکه کې وویل چې که د خبرو په نتیجه کې ټولو افغانانو ته د منلو وړ حکومت په کابل کې واکمن شي او د اشرف غنی په مشرۍ حکومت ولاړ شي، نو طالبان به خپلې وسلې کېږدي. ارګ پرون نوښته په یو خبر پانه کې وویل چې ښاغلی بایدن د دې خبرو پر مهال د افغان امنیتي دفاعي ځواکونو د ملاتړ ډاډ ورکړ. د بیان له مخې دواړو ولسمشرانو د سولې د ټینګښت لپاره د افغانانو ترمنځ د ګډو هڅو او له افغانستان سره د امریکا د ډیپلوماتیکو او اقتصادي مرستو د دوام او د تیرو دو لسیزو د لاسته راوړنو پر خوندیتوب ټینګار وکړ. د افغانستان او امریکا د ولسمشرانو له بیگانه یو ټلیفوني خبرو مخکې د سپینې منې ویاندې جین ساکی په یو خبري غونډه کې ټینګار وکړ چې ښاغلی بایدن او اداره یې د ولسمشر غني او د هغه د حکومت ملاتړ کوي.
ولسمشر او اداره یې د اشرف غني په ګډون د افغانانو د مشرانو ملاتړ کوي. باید ووایم چې اوس مهال د افغان مشرانو ترمنځ د سولې خبرې او بحثونه روان دي چې موږ یې قطعي ملاتړ کوو، خو موږ به له حکومت سره په بشري، امنیتي او روزنیزو برخو کې مرستو ته دوام ورکړو او همداراز هڅوي چې د خپلو خلکو په دفاع او امنیت کې ټاکونکی رول ولوبوي.
په همدې حال کې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب چې برتانیا ته په رسمي سفر تللی، پرون له سکای نیوز ټلویزیوني چینل سره په مرکه کې خبرداری ورکړ چې له پاکستاني مدرسو څخه شاوخوا 15,000 نور وسلوال د طالبانو په لیکو کې د جګړو لپاره افغانستان ته روان دي. ښاغلی محب د استخباراتي سرچینو په حواله وویل دا وسلوال له هغو 10,000 طالبانو جلا دي چې مخکې له دې استخدام شوي.
زموشت اټکل مخې لزر جنگیالی د جګړو په دې فصل کې د پاکستان له مدرسو څخه د جګړې لپاره افغانستان ته راغلي دي او استخباراتي معلومات ښیي چې کېدای شي شاوخوا 15,000 نور نوي استخدام شوي جنگیالی هم د افغانستان په لور را روان وي. نو طالبانو له هغو پټن ځایونو څخه چې په چم گاوند کې لري دا امکانات ترلاسه کړل چې خپلې لیکې بیا له سره جوړي او د حملو لړۍ بیا پیل کړي.
ښاغلی محب همداراز ټینګار وکړ چې طالبانو له تروریستي ډلو سره هسې چې له امریکا سره د سولې په موافقه کې ژمنه کړې وه اړیکې نه دي پرې کړې. د ملي امنیت سلاکار د ازبکستان اسلامي نهضت د مثال په توګه یاد کړ او ویې ویل دې ډلې چې د ده په وینا له طالبانو سره ډېر نږدې اړیکې پالي په عین حال کې اسلامي دولت ډلې یا داعش ته بیعت کړی دی. حمدالله محب همداراز پر طالبانو تور ولګاوه چې د سولې په مذاکراتو کې هیڅ داسې نښې نښانې نه دي ښودلې چې په صادقانه هڅو کې وشمیرل شي، او زیاته یې کړه چې طالبان حتی د سولې له خبرو څخه هم د خپلې پوځي اجنډا د پرمخ بیولو لپاره کار اخلي. هڅه مو وکړه چې د ښاغلي محب د څرګندونو په اړه د طالبانو د ویاندویانو غبرګون هم ترلاسه کړو، خو د دې راپور د لیکلو تر مهاله د دوی غبرګون ترلاسه نه شو.
د افغانستان او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشرانو په ټلیفون خبرې کړې دي. کابل چاپ او رسپانو په نننیو ګڼو کې د کابل واشنگتن پر اړیکو او په افغانستان کې د وروستیو ولسی پاڅونونو په اړه لیکنې خبرې کړې دي. دغو چاپي خبرونو ته کتنه لرو.
ملي ارمان ورسپانې په خپل نننۍ ګڼې کې لیکلي که طالبان خپله جګړه نه دروي نو ولسي پاڅونونه د دې توان لري چې له خپلې خاورې ساتنه وکړي. لیکوال لیکلي نن شپږ کاله وړاندې طالبان یوازې څو ولسوالۍ ته محدود و، خو له امریکا سره تر خبرو وروسته او د امریکا په غیر مستقیم ملاتړ اوس دغه ډله د ټول افغانستان د نیولو فکر په سر کې لري، خو د سرمقالې په باور اوس وخت له شل کاله مخکې سره ځمکه او آسمان فرق کوي. په سرمقاله کې وړاندې راغلي چې شل یا پنځه ویشت کاله مخکې چې طالبان راغله په خلکو یې هر څه ومنل، خو اوسنی نوی نسل دا هر څه نه مني. د لیکوال په خبره اوس طالب له ولس سره مخامخ دی او ولس یې پر وړاندې وسله پورته کړې ده. هشت صوب رسپاڼې په خپله نننۍ ګڼې کې لیکلي چې د عراق او افغانستان حالت د ولسي پاڅون کوونکو په برخه کې تقریبا ورته والی لري. د سرمقالې لیکوال لیکلي هغه مهال چې امریکا له عراق ووتله په هغه هېواد کې ولسي خلکو د داعش او یو شمېر نورو وسلوالو ډلو سره د جګړې لپاره وسله پورته کړه. په سرمقاله کې وړاندې لیکل شوي خو تفاوتونه هم شته، او هغه دا چې په عراق کې ولسي پاڅون کوونکي یو مشر او د یو کس تر امر لاندې مخکې روان و، خو دلته په افغانستان کې هر جهادي مشر او هر شتمن یوه ډله جوړه کړې او وسله یې ورته ورکړې ده. لیکوال وړاندې لیکلي په عراق کې هغه مهال چې ولسي پاڅونونه رامنځته شوه له دیني اړخه د علماو تر څنګ ان حکومتي چارواکو هم د خلکو د دې راټولېدنې په برخه کې پوره همکاري وکړه، خو په افغانستان کې داسې څه نشته. او هیواد ورځپاڼې په خپله نننۍ ګڼې کې لیکلي چې افغانستان له امریکا سره ملګرتیا او ستراتیژیکو همکارۍ ته دوام ورکوي. لیکوال وړاندې لیکلي چې دا ملګرتیا اوس تر هر بل وخت ډېره پخه او مهم پړاو ته داخله شوې، او امریکا له افغانستان سره نه یوازې په سیاسي بلکې په پوځي، اقتصادي، پراختیایي او ټولنیزو چارو کې همکاریو ته دوام ورکوي. د سرمقالې لیکوال لیکلي چې امریکا ته د افغان جمهور رئیس سفر اوس تازه د دواړو مشرانو ترمنځ په ټلیفون خبرې د اړیکې لا پیاوړې کولی شي. د سرمقالې په پای کې راغلي نه یوازې امریکا بلکې نور هیوادونه هم باید د ترهګرۍ تر ختمولو پورې دغه هیواد سره خپلو مرستو او همکاریو ته دوام ورکړي.
وړاندې د سندرو میلمانه پروګرام لرو، خو مخکې تر دې چې د خپرونې ته ورشو خوست ته به ورشو. په خوست کې د یوه دولتي ښوونځي یوه ډله ښوونکي د زده کوونکو لپاره په خپلو مټو د ټولګي لپاره خونې جوړوي. دوی وایي په دې ډول غواړي چې زده کوونکو ته د ځان جوړونې فکر ولېږدوي. د خوست پوهنې ریاست چارواکي وایي د ښوونځیو لپاره د ودانیو د نشتوالي ستونزه لا هم اساسي ده، خو د څه باندې سل ښوونځیو پر ودانیو کار روان دی چې ژر به یې چارې بشپړې شي. تفصیل په دې راپور کې.
د خوست ښار په جنوب کې پرته د تڼیو ولسوالۍ د درملک علي لسی ښوونکي وروسته راغې د خپلو زده کوونکو لپاره د ټولګیو په جوړولو لاس په کار شول چې زده کوونکي به یې زیاتره وخت سره لمر ته د زیاتې ګرمۍ له امله د ضعف له حالت سره مخ کېدل. د دې لسی ښوونکي وایي کله چې د کورونا وبا د دریمې څپې د راتلو له امله تحصیلي او ښوونیز مرکزونه رخصت شول، نو له فرصت په استفاده یې په خپله د زده کوونکو لپاره د ټولګیو د جوړولو چارې پیل کړې.
تکل اوس نیمه سم پکې نو سپین نیمه به بیا لسل مرته نو سپین، یعنی دا څه وخت هم شوی دی چې بزیوت ګرمۍ کې به دا شګردون می کلر اسخات کړل ځکه چې نو دینه بیا داسې می
15 کلن رحمت شاه د انګلیسي ادبیاتو په هنځل وسته او اوس مهال په د خوانځي کې د انګلیسي ژبې مضمون تدریسوي. دای وای سره د دې چې په خپل غنی اقتصادي ستونزې لري، خو د نورو خونکو او د کلی د ځوانانو په ملتیاي وکول شول چې تر دې بریدا درې ټولګي ورغوي او د امکاناتو په پیدا کېدو د غشمیر تر له سو ورسوي.
پاتې وستزونه د غړې 90 94 چا چا ور وړي دو چا به غړې کې شګر وړي دی او چا دا سکړي دی